السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسبخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستنې زم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې دوی منیمه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته ځنګړې شوې خو په لومړۍ نیمه کې اوري چې د کندوز چاردری ولسوالۍ لپاره رئیس د وسلوال طالبانو په لاس کې د دې ولسوالۍ د برتنیولو لپاره څه هڅې روانې دي خپل خبريال سره په دې اړه باندې وغږیږو هم درځو چې د افغانستان مشران جرګې غړي خبرداري ورکوي کچیر د هیواد امنیتي وضعیت ته پام ونه شي نو یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم سقوط کوي البته دوی نن په خپل عمومي غونډه کې د روان امنیتي وضعیت په اړه باندې سخت اندېښنه وښوده خو تر څه مخکې خبرونه په نړیوال خبرونو کې چورو خبری گوری لال خایده شبکی سر اروند سومالیا میشتی الشباب دلی پو مگادی شو که ده حکومت ده استخبارات و دروزنی پریو کم ده حمله مسئولیت منالای ده لمره با ده افغانستان خبرونو تقواک شو چه سید کمال شعارف جور کریم
پر سر کې د خبرونو سرچکې د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي تر دا مهال په هیواد کې د برېښنا د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی او په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزا له میاشتې وروسته اوسنۍ انتصابي ولسي جرګه په هیڅ ډول مشروعیت نه لري د خبرونو تفصیل د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده د بدخشان ولایت سرپرست شاه ولی الله ادیب نن ازادي راډیو تول چې دغه ولسوالۍ د بیرته نیول پر مهال د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نشته کې څلوېښت وسلوال مخالفین وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي ښاغلی ادیب زیاته کړه چې په وژل شوو وسلوالو کې لاس بهرنیان دي نوموړي وویل چې د نشتې پر مهال درې افغان سرتیري هم وژل شوي دي د یمګام ولسوالۍ دوې اونۍ مخکې د وسلوال طالبانو لخوا ونیول سوه وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي تر دا مهاله په هیواد کې د برېښنا د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی علي احمد عثماني نن د خپل لومړي سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل چې د بندونو کیفیت ډېر ټیټ و
هیچ بند تا کنون تکمیل نشد بند ها یا زیرا
دی وای تر دا محله د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی بندونه تر مطالعه او څیړنې لاندې د زمور سره نه تیزه و او د بندونو کیفیت ډیر ټیټ و شاغل عثماني زیاته کړه چې دا محل د برېښنا تولیدولو د شپږو پروژو کارونه تر کار لاندې دي د اوبو او انرژي وزارت د سرګندونی په داسې وخت کې کوي چې دا محل د هیواد ګڼ شمیر لوی شهرونه د برېښنا د نشټوالي لامل له ستونزو سره مخامخ دي د کندوز په خانابد ولسوالۍ کې د دوه غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ نشته روانه ده د خانابد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو تول چې دا نشته د شنبې ماښام راهیسې پیل شوی او اوس هم دوام لري نوموړي ویل چې په دې اړه مرکزی حکومت ته خبر ورکړی خو تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی شوی په دغه نشته کې ملکی خلکو ته هم تلفات اوښتي خو کره شمېره نه ده معلومه د یو بل خبر له مخې د غور په شهرک ولسوالۍ کې هم د دوه غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ په نشته کې د دواړو ډلو څخه درې تنه ټپیان شوي او په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزا له میاشتې وروسته اوسنۍ انتصابي ولسي جرګه په هیڅ ډول مشروعیت نه لري د مدني ټولنو فدراسیون د یوې اعلامیه په خپرولو سره ویلي چې هر څومره ژر چې ممکن وي باید ولسي جرګه راتلونکي انتخابات ترسره شي په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په روان لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخابات ممکن نه دي د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي دي د یادی جرګې د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسي جرګې انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ ترسره شي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
د راپورونو لمخې پرون د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ لکبله لشتر لره 15 کسان مړ شوي دي تر دې دمه پرون د 2015 کال تر ټولو ګرمه ورځ وه په سیبي ښار کې چې د کوټې په جنوب کې پروت دی یو کس مړ شو او 15 نور هغه وخت بې هوښه شول چې د تودوخې درجه 9.5 ته ورسېده وړاندې له هندوستان سره پر پوله د سند ایالت په تر پارکر ولسوالۍ کې ځایي چارواکو تایید کړی چې څلور کوچنیان د ګرمۍ لکبله مړ شول د ګرمۍ لکبله د پاکستان په ګڼ شمېر سیمو کې د برېښنا عرضه اغېزمنه شوې ده چې په پایله کې یې د روژې په میاشت کې له غوسې ډک لاریونونه شوي دي د هندستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن د دغه ایالت په یو ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لږ تر لږه څلور نوي کسان مړه سوي او 15 نور روغتون ته وړل سوي دي. دا خلک د ممبئی ښار د یوې ټولو بېوزلې سیمې اوسېدونکي وو. د ممبئی د پولیسو کمشنر هننجي کلکرنی ویلي چې د مړیو شمېره تر دې هم زیاتېدای سي. د ښار په یوه بېوزله ولسوالۍ کې خلک د پنجشنبې په ورځ له هغه وروسته ناروغ شول چې زهرجن شراب یې وڅښل. بېوزلو خلکو ته له جوازه پرته د شرابو وړلو او پلورلو په تور 15 کسه نیول سوي دي. کلکرنی ویلي اته پولیس چارواکي هم د بېغورۍ له کبله په موقت ډول له خپلو دندو لرې سوي دي. په هندوستان کې چې غیر قانوني توګه د جوړ سویو شرابو له امله مرګونه عام دي، ځکه چې بېوزلې خلک د جواز لرونکو شرابو پیرودلو توان نه لري. نن په هندوستان او د نړۍ په ګڼ شمیر هیوادونو کې زرګونو د یوګا مینوالو د دې ورزش په کولو سره د یوګا لومړۍ نړیواله ورځ ولمانځله. د هندوستان صدر اعظم نارندر مودی چې په ملګرو ملتونو کې د جون 1 د یوګا د نړیوالې ورځې په توګه ټاکلو غوښتنه کړې وه، په نوی ډیلی کې د عادي خلکو، حکومتي چارواکو او بهرنیو ډیپلوماټانو تر څنګ خپله د یوګا نالیچه هواره کړه. مودی ګډونوالو ته وویل چې دوی د انساني تفکر روزنه کوي چې د سولې او برابرۍ یو نوی اثر پیل کړي. په ملګرو ملتونو کې د هندوستان سفیر اشوک کمار مکرجی د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل
The focus of yoga is to look at the pressures and the demands on your own self.
د یوګا تمرکز پر دې دی چې پر تاسو او ستاسو پر چاپیریال فشارونه او غوښتنو ته کتنه وسی او وکتل سي چې له لږ شي څخه څومره زیاته ګټه اخیستل کېدای سي. د یوګا ورزشونه د هندوستان د ټولو ایالتونو په مرکزونو کې هم تکرار شول. الجزیره تلویزیون د جرمنی له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې تلویزیون یو نامتو خبریال دې ژر تر ژره راخوشي کړي. احمد منصور د برلین په ټیګل هوایي ډګر کې د مصر پر غوښتنه نیول سوی دی. د قطر میشتې الجزیره تلویزیون سرپرست عمومي رئیس مصطفی سواګ په یوه اعلامیه کې ویلي نور هیوادونه باید اجازه ورنکړي چې د رسنیو په ځپلو کې د مصر لخوا وکارېږي. لږ تر لږه هغه هیوادونه باید دا کار ونکړي چې د رسنیو د ازادۍ احترام کوي، لکه جرمني چې کوي. احمد منصور چې د الجزیره عربي ژبې د تلویزیون مشر خبریال دی، پرون هغه وخت ونیول سو چې غوښتل یې له برلین څخه دوها ته ولاړ سي. د قاهرې یوې محکمې تیر کال منصور په غیاب کې په 15 کاله بند محکوم کړ. پر نوموړي تور پورې سوی چې په 2011 کال کې یو وکیل د قاهرې په تحریر میدان کې شکنجه کړی دی. منصور د مصر او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري. له القاعده شبکې سره اړوندې سومالیا میشتې الشباب ډلې په موګادیشو کې د حکومت د استخباراتو د روزنې پر یوه کمپ د حملې مسؤلیت منلی دی. دا حمله نن سهار وسوه. د الشباب د نظامي عملیاتو ویاند عبدي اسیس ابو مصعب رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې ګڼ شمېر د استخباراتو ځواکونه وژل سوي دي. د ویل سخت دریځو پر یوه ودانۍ حمله وکړه چې د دولتي استخباراتو او امنیتي دفتر سره نږدې وه. د سومالیا پولیسو تایید کړی دی چې د حکومت د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه یو غړی وژل سوی او د الشباب څلور غړي وژل سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو د دې خبرونو د بیا لوستلو او لیدلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. پته ده ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې ورچې د کندوز چاردره ولسوالۍ له پرون راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د افغانستان مشرانو جرګې د روان ناامنیو په اړه باندې سخته اندېښنه وښوده.
ټول هیواد ته موجود وضعیت ډېر خراب دی، خو متاسفانه زموږ د وحشتي ملي حکومت چې دی تر اوسه پورې په خوب باندې وده دی.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني نن خپل څلور ورځنی کاري پلان بیان کړ او ویل چې د بندونو د جوړولو په برخه کې کوم کار نه دی شوی.
در رابطه با بندهای افغانستان باید عرض کنم که هیچ بند تا کنون تکمیل نشد. نظارت ما بر سرعت و کیفیت بندها بسیار ضعیف بوده.
در فرانسه بهرنیو چارو وزیر سبا له خپل ایرانی سیال سره د اټومي مسایلو په سر خبرې کوي. د خبرونو دوی مینیمه ډیره برخه د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې او 9 دقیقې شوې. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې ویل، د کندوز چهار دره ولسوالۍ لپرون رئیس د طالبانو په لاس کې ده. افغان چارواکي وایي چې دا ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده، او د جګړې لومړی خط د کندوز ښار 3 کیلومتره ته نږدې د چهار درې په د پله په سیمه کې ده. خو په بدخشان کې د امغان ولسوالۍ نن سهار د افغان حکومت په کنټرول کې راغلی ده. دا چې د کندوز چهار درې سیمه کې وضعیت اوس څنګه دی، اجمل آریان دغه سیمه ته تللی دی او له هغه ځایه له موږ سره په ټلیفون تماس کې دی. آریان صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. په چهار درې کې وضعیت څنګه دی اوس؟
زه خپل سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څو شپې مخکې زه خپل د چهار درې ولسوالۍ پولیس سره وم، چېرته چې د افغان ځواکونو لومړی خط یا کمربند دی. نورالته په سیمه کې د کندوز سیمه ییزو چارواکو وویل چې دلته تازه ځواکونه له مرکز څخه را رسېدلي دي او ډېر ژر به تصفیې عملیات دلته پیل کړي، څو دغه ولسوالۍ بېرته د طالبانو له کنټرول څخه راوباسي.
یعنی پرون رئیس دغه په دې سیمه کې جګړه روانه وه، اوس هم څنګه د جګړه روانه ده؟ نه ده روانه، څنګه حالت دی؟
ځکه زه خپله په سیمه ته تللی وم، هلته سیمه کې وم. اوس پراګنده ډزې شته دي، په یو بل باندې د پیکار ډزې دي، توپونو ډزې شته دي، خو داسې شدیده جګړه نه ده روانه. دوی وایي چې په دغه جګړه کې 18 طالبان وژل شوي دي، یوویشت تنه ټپیان دي، همدارنګه د امنیتي ځواکونو 3 تنه سرتیري وژل شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي.
په کندوز کې دا څومره سیمه ده چې د طالبانو لاس ته لویږي؟ له دې مخکې ګلتیپه سیمه وه، د کندوز د شدارچي سیمه وه، د خان آباد په ولسوالۍ کې هم فکر کوم جګړه روانه وه بیګا شپه. د دې په اړه باندې څه نظر موجود دی اوس هلته؟
بلې، د کندوز اکثر اوسیدونکو د کندوز په ځینې وضعیت باندې ډېر داسې اندېښمن دي. همدارنګه د کندوز ولایتي شورا چارواکو له دې نه مخکې ویلي وو چې پرته د کندوز مرکز او د ولسوالیو مرکزو څخه نور ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، چې دغه مسلې خلک ډېر په اندېښنه کړي دي. همدارنګه تېره شپه د خان آباد ولسوالۍ په ښار کې د وسلوالو د غیر مسلو وسلوالو ترمنځ جګړې جریان اندر د چې دوړو لورو په اول باندې د درنو وسلو ډزې کولې، او دغه وسلې د وسلو مرمۍ په ډیرو کورو باندې حسابات کړي، خو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام په لاس کې نشته دي.
آریان صاحب، د دولتي سرتیرو رسنیو ته ویلي، البته په ټولنیزو شبکو کې د دې ویډیوګانې راوتې دي، چې دوی سخت شکایت کوي له دولته چې ځواکونه نه دي ورستولي، دوی نه حمایت نه دی کړی، او دوی په یوازې ځان جګړه کړې ده او له سیمې نه شاته راغلي دي. دا موضوع آیا چارواکي تاییدوي که څنګه؟
بلې، دغه موضوع حتی د اردو ملي سرتیر همداسې د نورو پولیس سرتیرو شکایت کوه چې دوی دوه ورځې په چهار درې ولسوالۍ کې د محاصرې په حالت کې وو. په دې روژه کې دوی د کندوز سیمه چارواکو ته زنګ ویلي او خبرداری ورکړی چې موږ د محاصرې په حالت کې کومکونه راورسېږي. دوی د کندوز سیمه چارواکي ګرم بولي، ځکه دوی په وخت سره کومکونه ونه رسولو چې دغه ولسوالۍ سقوط وکړي.
مننه کوم. ښاغلی آریان، په بدخشان کې د همګان ولسوالۍ له دوو نیو راهیسې چې طالبان په کنټرول کې و، نن سهار افغان ځواکونه هلته بیرته ورغلي او کنټرول یې ترلاسه کړی دی. څنګه هلته ځواکونه ډیر ځای په ځای شوي، که څنګه د دې خطر موجود دی چې دا ولسوالۍ به بیا سقوط وکړي، که څنګه؟
د کندوز د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی الله عجیب نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو پراخ عملیات د امغان په ولسوالۍ باندې پیل کړي وو، چې نن سهار شپږ بجې دغه ولسوالۍ بېرته افغان ځواکونه ونیوله. خو نوموړي وویل چې اوس مهال هم د دغه ولسوالۍ اکمالاتي لارې د جرم په ولسوالۍ د خستک درې په سیمه کې بندې دي، ځکه دوی د اوله طریقه هلته اکمالات کوي. هغه وویل که چیرې دغه اکمالاتو لاره خلاصه نه شي، بیرته به دغه د دوه هفتو مخکې حادثه بیا به تکرار شي. نوموړي ویل چې په دغه عملیاتو کې 40 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، چې لس تنه خارجي اتباعي او 40 تنه ټپیان دي.
بله، د کندوز او بدخشان لپاره د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان کور ودان ژوندي وسې و موریدل چې په کندوز کې د چاردرې ولسوالۍ پرون سقوط کړی او تر اوسه هم دغه ولسوالۍ طالبانو په لاس کې ده. البته نورې سیمې هم په ځینو ځایونو کې طالبان کنټرول لري. او و موریدل چې په بدخشان کې د یمګان ولسوالۍ بیرته افغان دولت نیولې ده. هڅه به وکړو چې په دې اړه باندې د افغان چارواکو او یا
هم پوزی کارپوهانو نظر واخلو خو تر هغه مخکې رازو د مشرانو جرګې نننه یو اندیښنو ته د افغانستان د مشرانو جرګې غړي خبرداري ورکوي کچېری د هیواد امنیتی وضعیت ته پام ونشي نو یو شمیر نوري ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو ترڅنګ دا مهال داعش ډله هم د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ جوړ کړی دی. د مشرانو جرګې غړي همداراز وایي چې د ناامنیو له امله اوس مهال ډیری کورنۍ بېځای شوي او په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحبۍ په ریپورټ کې پسته اورو. خو همدا اوس جاوید کوهستاني البته د افغان چارو پوځي کارپو له موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. ښاغلی کوهستاني صاحب زموږ غږ اورئ که څنګه؟ کوهستاني صاحب فقط په لنډه توګه باندې مستاسو نظر اخیسته د ولسوالۍ د سقوط موضوع ډېره مهمه وه صاحب، که په دې اړه باندې راسه خبرې وکړئ.
د کوم ولسوالۍ خبره کوي؟
کوهستاني صاحب تاسو په همداوس په ټلیفون په ژوندي تماس کې له موږ سره ټول اورېدونکي ستاسې غږ اوري. د کندوز ولسوالۍ پرون سقوط کړی ده، د کندوز چاردری ولسوالۍ
پرون مازیګر مخکې د ماښام نه سقوط کړی ده. په دې کې په جریان کې یو ما همچنان د ارچی ولسوالۍ وضعیت هم ډېر خراب ده او جګړه د شهر ته نږدې شوی ده.
څه فکر کوئ دغه څه عمده عوامل دي ستاسو په نظر چې دا ولسوالیان یو په بل پسې سقوط کوي؟
زه فکر کوم چې یو خو دا بې توجهي ده د زموږ د امنیتي ارګانونو او مسؤول د ولایت نه چې دوی د وضعیت خبر دی، اطلاعات لري او پوهېږي چې څومره مخالف ګروپونه په منطقه کې اوسېږي او تحرکات لري، او دوی کوم خاص تدابیر نه دی نیولی. دا باعث شوی ده چې دښمن د دې وضعیت نه استفاده وکړي او د ولسوالۍ چاردره ونیسي، پارچي باندې حمله ولري او ښار ته نږدې شي. مهم مسئله په خپله مسؤولین په کندوز کې دی چې دوی بې توجهي کړې ده د دې تحرکاتو چې د دښمن ته دوی په منطقه کې پراته دي او اطلاعات لري.
ښاغلی کوهستاني،
حکومت په وخت زمان باندې په دې کوم کومکونه نه دی ترسره کړی.
بېګا عسکرو هم دغه خبره کوله چې دوی سره حکومت مرسته نه ده کړې، نور پوځیان نه دي ورسېدلي. دغه مسله څومره جدي ده او د دې مسلې مخنیوی څومره مهمه دی د افغانستان لپاره؟
کاملا مشهود خبره ده چې دا ضعف د مدیریت دی په امنیتي ارګانونو کې. په دې آخر تاسو ګورئ چې ډېر ضعف په مدیریتو کې ډېر ضعیف ده، دا توجه نه لري په خپله اختلافات او سلیقایي برخوردونو کې دوی مصروف دي. وضعیت کوم سم پاملرنه دوی ته نشته.
ښاغلی کوهستاني،
ونیسي همیشه آمادگی ولري صد هزارات مربعی کنټرول وکړي چې داسې یو پیښه رامنځته نشي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې که وضعیت همداسې دوام وکړي بلاخره ستاسو په نظر څه به وشي هلته؟
او زه فکر کوم چې دا جسارت دښمن ته ډیریږي. په نور ولسوالۍ کې دوی مشکل رامنځته کوي. ممکن دی چې په تخار کې، سرپل کې، نور ولایتونه په شمال کې دوی خپل عملیاتونه تون کړي او د دې ضعف نه چې اوس ډېر هغوی ته معلوم شوی ده، ممکن د آسیب پذیر ولسوالیو ته دوی عملیات رازیاته کړي او دا مشکل زیاتوي. ټول افغانستان دپاره مشکل دی او د وزارت دفاع دا توان نه لري چې په ټول جبهه کې دا امکانات راورسوي او د وضعیت نه دفاع وکړي. بلخوا تلفات مو ډېر دی. اوس د چې چېرته په یو جنازه
راروانېکندوز
کې شهید شوی ده، دغه بې توجهي بیا خلک په آینده کې د حکومت حمایت نه کوي که نه، چې دوی پوهېږي چې دا دولت دوی ته دومره پاملرنه نه لري.
بله، د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني کور ودان ژوندي اوسې. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني چې د په حکومت کې البته په امنیتي ارګانونو په خاصه توګه دفاع وزارت کې کمزوري مدیریت د دې لامل وباله چې ځینې ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي، او وی ویل کې وضعیت همداسې دوام وکړي نو لری به نه وي چې په شمال کې نورې سیمې هم البته ناامن شي او مخالفین نور هم جرأت پیدا کړي چې خپل مقاومت زیات کړي. لکه څنګه مو چې تر اوسه ویل، د مشرانو جرګې غړي یو هم په دې اړه باندې اندېښنه ښکاره کړي چې په هیواد کې که امنیتي وضعیت همداسې نارامه وي او نارامۍ روانې وي نو لری به نه وي چې ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط وکړي او ډېرې سیمې طالبانو په لاس کې وي. ناجیه صاحبۍ لا تر اوسه په سټوډیو کې ناسته ده. صاحبۍ، مهرباني وکړه، مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې څه مسایل مطرح کړل؟
بلې سانیکزی صاحب، د وسلوالو مخالفانو له لورې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د نیولو وروسته دا مهال د مشرانو جرګې غړي هم وایي که حکومت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره کار ونه کړي نو د هیواد یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي جلسې کې تر ډېره سناتورانو د هیواد د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه خبرې وکړې. سناتور لطف الله بابا هم له دغو سناتورانو و چې د کندوز تر څنګ د ننګرهار له امنیتي وضعیت څخه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي همدارنګه وویل چې دا مهال د ننګرهار نږدې په 15 ولسوالیو کې داعش ډله حضور لري. خبرې چې د غږ واورو
پول هواد کمیتی وضعیت ډیر خراب دی. د ننګرهار تقریبا په 14 ولسوالیو کې داعش حضور لري او په داسې شکل باندې حضور لري چې زیات ولسوالیو له خپله د ورګزو د کام او د افریدو د کام نه چې خپله د پاکستان ایسۍ دا تمیلۍ او راسن مستقیما هغې د کډن راځي د خپلو زنانو سره چې کوټ ولسوالۍ نه تقریبا د 2000 نفره کټې راکټه شوي دي. خو متاسفانه زموږ د وحشت ملي حکومت چې دی تر اوسه پورې په خوب باندې اوده دی. تقریبا درې ورځې مخکې چاپیر په ولسوالۍ کې 2 نفر اعدام شوي. څو ورځې مخکې د کوټ په ولسوالۍ کې علني اعدام کېږي زموږ حکومت په خوب باندې اوده دی.
بلې، له دې سره سناتور زلمی زابولي بیا د مشرانو جرګې غړیو ته وړاندیز وکړ چې په داسې یوې طرحې کار وکړي تر څو د جګړې له اصلي منابعو سره خبرې وشي. نوموړي په دې اړه وویل
زما اوس اصلي موضوع په دې کې داسې د دې حکومت څخه توقع کول د امنیت یا د نورو اموراتو دا به زموږ تاسې څه وي. راسي محترمه صاحب صاحبانو پر یو داسې طرح باندې کار وکړو چې مستقیما د امریکایانو سره کښېنو، مستقیما د پاکستانیانو سره کښېنو، داسې تر څو پر د امریکایانو منافع په افغانستان کې نه زموږ تاسې زور سره رسېږي، نه موږ تاسې ناکه د خپل ولسو باندې ټوکو ټکر کوو، دغه 14 کلونې لاسته راوړنې ټوکو ټکر کوو، حکومت دومره د دې جاسوسان دي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېره شپه د کندوز چهاردرې ولسوالۍ وسلوالو ونیوله. د دې ولسوالۍ ځینې اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پر دې ولسوالۍ له وړمې شپې د وسلوالو بریدونه روان و چې اخر تېر ماښام د وسلوالو لاسته ورغله. په همدې حال کې سنګزی صاحب د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د جرګې له اکثرو غړیو د څرګندونو له اورېدو وروسته له حکومت څخه وغوښتل تر څو د چهاردرې ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره جدي هڅې وکړي.
مشران جرګی د عمومي مجلس غوښتنه د حکومت نه دا ده چې زر تر زر د چهاردرې ولسوالۍ د بېرته نیولو اعلان وکړي او مبارزه وکړي او د نورو ولایتونو کې چې کومې ستونزې دي د ننګرهار نه شروع تر ټول افغانستانه دوی ته توجه وکړي او که توجه ونه کړي نو یوازې د افغانستان ملت نه ملت خاص هم په غم کې ککړ ده. د دوی خبره دغه د سیاست بازار د سقوط حالت ته ورسېږي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان یمګان هم کابو دوه اونۍ وړاندې د طالبانو لاسته لوېدلی وه، خو اوس مهال چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیولې. بلې،
ناجي صاحب کور ودان ومریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د روانو ناامنیو په اړه باندې اندېښنه وښوده او ویل چې حکومت باید په دې اړه باندې جدي توجه وکړي او ځینو سناتورانو وویل چې له حکومته په دې اړه باندې حتی تمه کول هم بیا بې ځایه کار دی. دوی ویل چې باید په یوې نوې طرحې کار وکړو او په خپله مستقیما له بهرنیانو سره په تماس کې شو.
هلو آشنا رادیو،
خبرې اترې، گفت و شنو د افغانستان د مهمو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د نن شپې د خبرونې موضوع د افغانستان په ختیز ولایتونو کې د برېښنا تازه جنجالونه. په افغانستان کې برېښنا په کوم اساس او څنګه ویشل کیږي؟ تاسو د برېښنا پر رسولو کې د مسؤلو ادارو د کارونو نه څومره راضي یاست؟
د شنبې نه تر پنجشنبې هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفت و شنو، خبرې اترې.
په ختیځو سیمو کې د برېښنا له ستونزو وروسته البته آشنا راډیو هم په دې اړه باندې یو پروګرام جوړ کړی او تاسو یې خبرتیا واورېده. اوس به مرشو د اوبو برېښنا او د وزیر د سلوزنیو کاري پلانونو په لور باندې. د افغانستان د اوبو انرژي وزیر وایي د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه هم د اوبو انرژي د تولید سترې پروژې ګټې اخیستنې ته چمتو شوي نه دي. علي احمد عثماني د یکشنبې په ورځ د خپل کار د سلوزني کاري پلان د تشریح په مهال وویل د یوې واحدې کمیټې چې د رامنځته کېدو په خاطر په سر کار کوي څو د بنسټیزو پروژو کارونه چټک کړي. د چارو کارپوهان بیا وایي د حکومت ناتواني د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او په دې برخه کې د نړیوالو نه پام هغه لاملونه دي چې له امله یې په افغانستان کې سترې پروژې په خپل وخت نه دي بشپړې شوي. رحمت الله افغان د دغې غونډې ته ورغلی و. البته د اوبو انرژي د وزیر د سلو ورځنیو کاري پلانونو د بیان غونډې ته ورغلی و او دا رپورټ جوړ کړی.
که څه هم په افغانستان کې د برېښنا د تولید په بندونو سلګونه میلیونه ډالر لګول سوي او څه باندې یوه لسیزه ورباندې کار روان دی، خو د اوبو او انرژي وزیر وایي چې تر اوسه یو بند هم ګټې اخیستنې ته نه دی چمتو شوی. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د یکشنبې په ورځ د خپل کار د سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل د کار کم سرعت او ضعیف نظارت د دې لامل شوی چې د سترو پروژو د بشپړېدو چارې ټکنۍ شي.
د افغانستان د بندونو په اړه باید ووایم چې تر اوسه هیڅ یو بند نه دی تکمیل سوی. ځینې بندونه تر مطالعې او یا هم تر اجرا لاندې دي. دا مهال موږ د بندونو جوړولو شپږ پروژې تر کار لاندې لرو. دا چې ولې نه دي بشپړ سوي، علتونه یې د وزارت لخوا په بندونو باندې د کیفیت او سرعت له پلوه کمزوری نظارت و. دا مهال موږ په پروژو باندې د یوه واحد نظارت د رامنځته کېدو په کمیټې کار کوو.
هغه زیاته کړه د نظارت د یوې ګټې اختصاصي کمیټې په رامنځته کېدو یې کار پیل کړی څو د بنسټیزو پروژو چارې د سرعت او کیفیت له پلوه وارزوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا مهال په فاریاب کې د المار، په کابل کې د شاروس، په هرات کې د پښتان، سلما، په پکتیا کې د مچلغو او اندخوی په بندونو باندې کار روان دی. د اوبو او انرژي وزیر وویل چې د سلما بند ته به د جولای په میاشت کې اوبو ورپرېښودل سي، خو په دې اړه یې له سفارت او یا قراردادي کمپنۍ څخه رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. سلما بند چې چارې یې نږدې په بشپړېدو دي، د افغانستان په لویدیځ د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې موقعیت لري. لومړی ځل یې چارې د داود خان په وخت کې او بیا ځل یې چارې یې په 1980 کال کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې په 2011 میلادي کال کې چارې بشپړې شي. د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د سترو بنسټیزو پروژو د کار چارې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او د افغان حکومت د کمزوري مدیریت له امله اټکنۍ شوې دي. د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال ازادۍ راډیو ته وویل د نړیوالو نه پام هم د دې لامل شوی چې په افغانستان کې بنسټیز کارونه وروسی.
د لایل له امله اول د افغانستان ناتواني ده، دوهم هم د امکاناتو نشتون او د ګاونډیو لاسنیوی، او دریم هم د نړیوالو ډونرانو ناپامي ده.
د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې او له حقوقي پلوه افغانستان د خپلو روان اوبو د بشپړ ملکیت خوند دی. د چارو کارپوهانو حکومت سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید قوي دریځ غوره کړي او هغه بنسټیزې پروژې چې تر کار لاندې دي او یا یې کار د ځینو ستونزو له امله درول شوی له سره پیل کړي. سوله یو پلوه د پروژو په پلي کېدو سره افغانستان له خپل اوبو څخه ګټه واخلي او له بل پلوه خلکو ته د کار زمینې برابرې شي. ویل کېږي چې اوس مهال د افغانستان ډیری ولایتونه د برېښنا د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو کولی شئ ازادي رادیو په انلاین توګه په ازادي رادیو ډاټ کام کې واورئ. همدارس د ازادي رادیو د تازه خبرونو ترلاسه کولو لپاره د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې تور شئ. پته د facebook.com/azadiradio. البته کولی شئ د خپلې سیمې خپلی عکسونه هم موږ ته راوستوي څو د غلطه ستاسو نوم سره یوځای درته خبر شي. اوس به هم راشو د بهرنی راپور ته. د فرانسې د بهرنی چارو وزیر وایي د دوشنبه پر ورځ بل خپل ایرانی سیال سره د بهرنی چارو له وزیر سره وګوري تر څو د اټومي خبرو په اړه چې حساسې مرحلې ته داخلي شوي د ایران پر دریز ځان پوه کړي. ایران او د نړۍ قدرتونه به تر ټاکلې نیټې یعنی د روانې میلادي میاشتې تر پایه یوه هر اړخیزه موافقه ترلاسه کوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیو وایي دی به د دوشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري تر څو دا معلومه کړي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د وروستي دور له پیلېدو مخکې تهران څه دریز غوره کړی دی. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې ترسره شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بل خپل ایرانی سیال سره په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ وګوري او له دغې دوه اړخیزې کتنې وروسته به ظریف له ټولو هغو اروپایي وزیرانو سره وګوري چې له ایران سره په روانو اټومي خبرو کې ښکیل دي. د د رویټرز خبري اژانس راپور لمخه فابیو چې د شنبه په ورځ په قاهره کې په دې اړه خبرې کولې وویل د راتلونکو اونۍ په پای کې ټول وزیران خبرې پیلوي او د غوړي چې له ایرانیانو واوري چې څه پریکړه کړي او هم ورسره په دې اړه خبرې اترې وکړي. ایران په 13 اپریل میاشت کې د نړۍ له قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني سره یو ابتدایي موافقه ترلاسه کړې او د هر اړخیزې موافقې لپاره د جون 13 وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د یوې احتمالي موافقې له مخې به ایران د یورانیمو حساس پروګرامونه بندوي او نړیواله ټولنه به هم پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. د رویټرز په وینا فرانسه یو له هغو هېوادونو دی چې د ایران په وړاندې چې دا هېواد اټومي وسله ترلاسه نشي کړی سخت دریځ غوره کړی دی. تهران وایي د اټومي وسلو په هڅه کې نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه اوس موږ داسې یوې مرحلې ته رسېدلی یو چې ایران باید راته ووایي چې څه اراده لري او زه هم ورته غواړم دا واضح کړم چې فرانسه یو محکم تړون غواړي. دا په دې معنی چې هغه باید تصدیق شي، ځکه که یو تړون تصدیق نشي هغه نه دی عملي شوی. د فرانسې یو لوړ پوړي ډیپلوماټ وویل د نړۍ قدرتونه په دې فکر کې نه دي چې خبرې د یوې اوږدې مودې لپاره وغځوي او ډېر تمرکز یې پر یوې موافقې دی چې تر ټاکلې د جون 13 نیټې ترلاسه شي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دقیقې دي. زما همکار سید کمال شاه عارف راغلی څو د نړۍ او افغانستان لنډ خبرونه درته ویل. هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا ته ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي تر دا مهاله په هیواد کې د برېښنا د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزا له میاشتې وروسته اوسنۍ انتصابي ولسي جرګه په هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د راپورونو له مخې پرون د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د هندوستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن د دغه ایالت په یو ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لږ تر لږه 49 کسان مړه شوي او 15 څلوېښت نور روغتون ته وړل شوي دي. سعودي عربستان له خپلو خلکو غوښتنه کړې ده چې هغه معلومات خپره نه کړي چې د دوی په وینا شایع جیلې وي. لال قاعده شبکې سره اړوند سومالیا میشتي الشباب ډلې په موګادیشو کې د حکومت د استخباراتو د روزنې پر یو کمپ د حمله مسؤلیت منلې دي. او الجزیره ټلویزیون د جرمني له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې ټلویزیون یو نامتو خبريال دی ژر تر ژره راخوشې کړي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هر کلی کوم. د سوداګریزو چارو د منازعاتو د حل مرکز موسولین وای په هیواد کې د بیکاری لامل د بیوزلی کچه زیاته شوې او اوس مهال په افغانستان کې سباندی 50 فصلو کې خلک د کمزور اقتصاد استونزه لري. دغه مرکز رئیس نصرت اسمتی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د بیکاری او په ځانګړې توګه د فقر یا بیوزلی د لمنځوړلو په هدف یو طرح جوړه کړې ده. شغله اسمتی وای په افغانستان کې اقتصادي وده د فقر د لمنځوړلو لپاره ګټور لار نه ده. د فقر د لمنځوړلو په دغه طرح کې راغلي چې حکومت باید اقتصادي وده لرو پروتوکولو ته ورسوي، د ټولنیز خوندیتوب قوي پروګرامونه جوړ کړي او په پراخي پروګرامونو کې د سیمې خلک سل په سلو کې شامل کړي. د وای په دولتي ادارو په ځانګړې توګه د کارمندنې په ادارو کې فساد هم د دې لامل شوی چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیوزلۍ کچه لوړه شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی موسولین وای اوس مهال په افغانستان کې د مستهلک د حقوقو د خوندي کولو قانون نشته. د دې خونو د بهرنۍ اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل د قانون نشتون په هیواد کې د انحصار، د بې کیفیت موادو د زیاتوالي او د بیو د لوړوالي لامل ګرځي چې د مستهلک اقتصاد هم ورسره کمزوري کیږي. شاغلی حافظی وایي د مستهلک د قانون په جوړولو سره د سوداګرو د ازادي حدود ټاکل کیږي.
حدود د ازادي د متشبث په کې ټاکل کیږي. غلط مال واردول جرم دی، ګناه دی. مثال په توګه یو براند موجود دی دلته چې ډېر ښه نوم لري او ښه کوالټي او کیفیت لري، د هغه براند څخه نقلي جوړي، هم هغه براند خرابوي هم خلکو ته سره دوکه کوي. د دغه د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې کوم څه نه دی شوي. دلته په افغانستان کې هر چال اوس کیدی شي. دا کارونه د ټول اقتصادي جرایم له جملې څخه راځي او دا د مستهلک حق دی چې کول کیږي.
شاغلی حافظی وای افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ښه قوانینو، د قوانینو پلي کولو او د حکومت لخوا د قوانینو پر تطبیقولو څارنې او شفافیت ته اړتیا لري. د افغانستان د صنایعو ټولنې چارواکو نن د افغانستان د ملي بانک سره د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت د پور ورکولو تړون لاسلیک کړ. د دې ټولنې رئیس حاجي احمد پیمان ازادي راډیو ته وویل د دغه تړون له مخې به د افغانستان ملي بانک 100 میلیونه ډالر د اسلامي بانکداري او پاتې نورې پیسې د کمې ټکټانیې سره د ملي بانک له لارې صنعتکارانو ته ورکړي. ښاغلی پیمان وایي له دې سره به په بانکونو کې ولاړې پیسې په حرکت راسي او صنعتکاران به هم په هیواد کې پانګونې ته تشویق سي. دی وایي صنعت یو اقتصادي ستنه بلل کیږي چې په واده سره به یې له هیواده د پانګې د وتو مخه هم ونیول سي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 8 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پونډ 94 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومن 18 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1550 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی بازم خوش آمدین. در این برنامه ما فرشتن دا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد فیستولای ولادی و بیاولادی صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب نجمه سما شفاجو متخصص نسای ولادی مهمان ما هستن و در مورد فیستولای ولادی و بیاولادی صحبت میکنن. شما هم اگر در مورد فیستولای ولادی و بیاولادی سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب سما با برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد فیستولای ولادی صحبت کنین که چی نوع یک بیماری است؟
اولتر از همه سلام علیکم میگم به شما، به همکارای تخنیکیتان، به تمام شنونده ها و تمام افغان ها و ماه مبارک رمضان برشان مبارکی میگم و از پروردگار برشان توفیق عبادت میخواهم. اول بگویم که فیستولا یک نام بسیار دکتری است. بیاین که یک گپ بسیار ساده برای خواهرین بگویم که فیستولا مانا یک پایپ داره، یک نل داره. و فیستولای ولادی که میگم یک سوراخ غیر نرمال در یک جای اگه به وجود میه و نمور فیستولا میگم. مثلا سوراخ های نرمال هم در وجود موجود است. مثلا سوراخ های بینی میگم، سوراخ های گوش میگم، یا سوراخ ادرار میگم، یا سوراخ مقعد میگم، یا سوراخ کانال ولادی میگم. این چیزای نرمال است که است، اما وقتی که یک سوراخ به صورت غیر نرمال در یک جای به وجود میایه، به صورت مرضی به وجود میایه، اونم رو فیستولا میگن، یا یک پایپ غیر نرمال یا یک تیوب غیر نرمال رو میگن. اینا له میایم سر فیستولایی که در وجود به وجود میاد، کجا کجا به وجود میایه. یعنی تنها نیست که بگویم فیستولای ولادی تنها در کانال ولادی به وجود میاد، مثلا در بین شریان هم به وجود میاد، در بین سیستم هضمی تنفسی هم به وجود میاد، در بین معده و روده هم به وجود میاد. خب هزاران رقم فیستولاست یا سوراخ های غیر نرمال است که به وجود میاد، اما ما شما زیاد فوکس ما سر فیستولای ولادی است. میایم سر از این که برای خانما و شنونده ها باید بگویم که در کجا کجا امکانات به وجود آمدنش است که فیستول ولادی به وجود می. اگر راجع به حوصله فکر کنیم یا ایجان که میگیم، خانما زیادتر میگن که جانم پایان است یا جانم درد میکنه یا جانم خارش داره، مقصدشان اصلا ایجان است. ایجان که به عربی نمی حوصله را میگه، امی قسمت که یک شخص سر چوکی میشینه، امی قسمت که سر چوکی میایه، این امی را ایجان میگن. عین جیم الف نون ایجان. باز ما او را یا ما خانم ما تو جان میگیم. اصلا در ایجان کدام قسمت ها مروز میشه به می خطرات فیستولا یا سوراخ های غیر نرمال. اگر فکر کنیم اول سوراخ ادرار است، بعد از سوراخی که ولادت ازش صورت میگیره و بعد از او مقعد است. این سه عضو یا این سه سوراخ پالو در پالو است که در پیشروی مجرای ادراری است، بعد از او مجرای ولادی است و بعد از او هم مقعد است. خانم ها میفهمن که از مجرای اداری ادرار بیرون میشه از مجرای ولادی، در ماه یک دفعه خون عادت ماهوار خارج میشه و در وقت ولادت طفل خارج میشه و از مقدم مواد غایته خارج میشه. این کلگی میفهمن، اما واضح تر ساختم برای از اینکه بعضی از خانما فکر میکنن که ادرار و قنات ولادی یک چیز
است.
بله. یا بعضی از کسایی که هنوز عادت ماوار نشدن یا نمیفهمن، ما پروگرامای آموزشی بر جوانان نداریم، فکر میکنن که طفل از رای مقد ولادت میشه. پیش اکثریت مردم این هنوز گنگ است. از خاطر ما واضح تر گفتم که مجرای ادرار است، قنات ولادی است یا سوراخی که از او ولادت صورت میگیره و بعد از او مقد است که ازش مواد غایته خارج میشه یا باد خارج میشه. این حال اگر سوراخ ها در بین امی مجرای ادراری و قنات ولادی پیدا میشه، یا هم غیر نرمال است که
این سوراخ جداگانه است
به صورت غیر نرمال که اگر با وجود به فیستول اگر با وجود به یا یک پایپ غیر نرمال یا یک تیوب غیر نرمال در بین مجرای ادراری پیدا شود و در بین قنات ولادی. قنات ولادی خو کدام مسره نداره، مسره یک دروازه رو میگیم که به صورت زیر کنترل و اراده ما باشه، دروازه رو ما میتونیم که باز بسته بکنیم. نه،
در کنترل خود ماست،
در کنترل خود ماست. مثلا شخص ادرار، وقتی که ادرار میگیرش حس ادرار میکنه یا میره تشناب، وقتی که تمام شرایط برش مساعد بود، مثانش پر بود، اعصابش آرام بود، در تشناب میره، امی دروازه ادرار واز میشه، خودش به اراده خود او را واز میکنه، مسره را واز میکنه که ادرارش تخلیه شوه. یا ای که وقتی که مواد غایته برش حسش پیدا میشه یا مقدش پر میشه، میرکتومش پر میشه، حس مواد غایته میکنه که باید تشناب بره، در هر جای خود دروازه واز نمیشه.
در
کنترول خودش است. وقتی که تشناب بره، وقتی که مواد غایته داشته باشه، وقتی که جای برش مناسب بود، اعصابش آرام بود، بازو وقت این دروازه را به کنترول خود واز میکنه و باز بعد از او تقویت صورت میگیره یا مواد غایتش خارج میشه. اینالا اینمی قنات ولادی که است در اراده نیست، عادت ماوار در اراده نیست، او خمیه خون آمده میره. یا امی ولادت خود اراده نیست، در اراده نیست. هر وقت که درد آمد میایه دیگه، هر وقت که طفل پیدا شد میایه، او خود نمیبینه که این شفاخانه است، این خانه است، این سرک است، این بازار است، این قریه است، این دکتر رسیدم یا نرسیدم.
بله.
او ولادت صورت میگیره. اینال اگر در بین قنات ادرار و ولادت یک سوراخ غیر نرمال به وجود بیاد، خود ادرار خود از طریق امی قنات غیر ارادی می، این خود زیر اراده آدم نیست دیگه، از امون خاطر است که ادرار به شکل غیر ارادی آمده میره. و یا ای که اگر بین مقد و قنات ولادی یک سوراخ غیر نرمال باوجود بیه، یک فیستول باوجود بیه، مواد غایته به صورت غیر ارادی آمده میره یا باد به صورت غیر ارادی آمده میره، که اینا میره میگن به نام انکانتنانس دکتری میشه دیگه، بسیار دکتری میشه. اگر بگویم انکانتنانس، خب میگیم که جریان غیر ارادی ادرار و جریان غیر ارادی مواد غایته و خارج شدن باد به صورت غیر ارادی، اینا میره میگن که از یک سوراخ غیر نرمال برآمدنش هم میگن که فیستول ادراری داره یا فیستول غایتی داره، اینا می نامش هست. اینا می تعریف بسیار عام فهم و کوتاهی هست.
زنده باشین دکتر صاحب. چون در این برنامه روی دو مسئله صحبت میکنیم، یک مسئله بی اولادی است، میشه روی نداشتن اولاد که چی وقت یک زن و شوهر مثلا عقیم شمرده میشن که این اولاد ندارن، اگر روی از این مسئله هم روشنی بندازین.
بله.
که چی زمانه میباشن؟
یک زن و شوهر اگر عروسی میکنن و تا یک سال بدون از اینکه یا کدام جلوگیری کنن که اولاد دار نشن و هفته کم از کم 5 بار اینا هم بستری می داشته باشن و با وجود از این پا ای اولاد دار نمیشه، یارا میگن بی اولاد. اما از کسایی که مراجعه میکنه میگه ششف مازارسی ما میشه، ما بی اولاد هستیم، در حالی که یا بی اولاد نیستن، هنوز وقت دارن. اگر از یک سال تیر میشه و یا میخوان که اولاد دار شون، هم بستری منظم هم دارن و هیچ کدام میتود جلوگیری هم استفاده نمیکنن، اون وقت باز یا پایلاج کنن پس تداوی و پس تشخیص و پس دویدن پشت اولاد.
تشکر دکتر سه برادر من نورالله از ولایت ننګرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر.
سلام علیکم ستړی مشی.
رسی مهربانی زه نورالله نیمه خبر کوم خور بس د لس کال کیږي زما ماشومان نشته دي او اکټیو زما 50 او سپرم چې وی اویا دي او دا معنات مې کړی دي نه لس کال کیږي زه اوس درامه تر بس ډاکټر شفیق او په خور راځي نه مې ټول لټولې دي او څه خبره نه کوي چې امی مجید پور ټکور نه دا شې نه مور تکړی وړکی عملیات مور تکړی او ما تاسو نو وینم غریب سره ما زنه ورځو يم چې کتي صدا دغه کیږي نو خپل زه د اولاد تقاضا لرم چې نور اولاد ځان ته نه بل دغه کوم خبرو
ها دا ورکه عملیات ستاسو خزه تکړه ده د ناس کې چې درې سږي ګان کوي
زه نه تکړه ده کمپلیکس کې په خور کې
ها هغه څه مشکل پیدا نشي یوازې ستاسو اکټیو 50% نه
هیڅ خبره نه کوله بس راته و چې دا همدغه یو دغه تجارتي راته غوړې چې بس راواله هر وخت باندې اور وصله لزر او بنځه زره دا کمپلیکس او شیرپا او دا شمی مجید او رخصانه یې جاز او دا ټول ډاکټران هم په سړي کړی
ها ها اس در خزم مشکل نری بس استاسو اکټیو 50% سیده
او اکټیو 50 او سترم اکیا او اوا دغه شه دی ملینا
ها ها صحیح شو د تاسو د سپرم په معناتو کې هغه چرک خنشته که معنا تاسو وګورئ
من تی سلور دم
ها ها صحیح شو مهرباني پښتو هغه
وګورئ پښتو وګورئ چې نو برادر ما بله
نور لاور اور د ننګرهار ننګرهارس خوایل چې لاس کولای د وادت خکېږي او دوی ډېر تداویان کړي خزایم یو د نور ماینو په څنګه یو وړه عملیات هم کړل چې هغه په ناس کې سوریګان کې یو کمره چول کې د تشخیص لپاره هم ده او د تداوی لپاره هم ده چې هغه ماینه هم کړی ده څه مشکل په خزه کې نه ده لیدل شوی ده خود دی اورور اکټیو اسپرم چې دی یا فعال اسپرم یا فعال د نارینه تخم چې دی هغه 50% دی 50% هم بعد ماینه نه ده کچیر الله وغواړي په همدې 50% کې هم تاسو د ماشوم خوند کېدلی شئ خو د دې په څنګ کې چې اکټیو 50% دی نو د تخمه نور اشکال یا امراض هم باید ولیدل شي لکه تخمه سر لري غاړه لري او لکۍ لري که چیرته دغه تخمه په حرکت کې مشکل وي هم د اولاد صاحب نشي کېدلی یا خزم حامله کېدلی نشي که په لکۍ کې مشکل وي چې دغه تخمه د لکۍ په واسطه باندې حرکت کوي که لکۍ کې مشکل وي هم هغه یو لوی مشکل دی چې د بی اولادی سبب کېدای شي بعض مواد دی د نارینه په دې موادو کې چې هغه د تخم د مړ کېدو سبب کېږي د غیر فعالېدو سبب کېږي هغه هم کېدلی شي چې د تاسو په منی کې وي او د تخمې د کموالي سبب وګرځي او چرک خپله چرک ډیر ژر کېدای شي چې دغه د تخمې تعداد کمی ته راولي که دغه چرک تداوي نشي نو زر کېدلی شي چې د 50% نه هم د تاسو تخمه ښکته خواته را روانه کړي که تاسو هر درې میاشتې معاینه وکړئ نو او به ګورئ چې یو میاشت کې 50 دی بل میاشت کې خدای مکړه 50 بل میاشت کې خدای مکړه 40 ته راځي حتی کېدای شي چې 0 ته یې راولي نو تاسو د دې پسه مه پرېږدئ د تداوۍ پسه مه پرېږدئ علت پیدا کوي چې د دې تخم د کموالی سبب څه شی دی آیا کوم بندش دی آیا کوم میکروب دی چې دغه تخمه له بینه وړي څه علت دی چې دغه تخم کموالی پکې راغلی ده او یوازې دغه فیصدي د اکټیو یا فعالېدو لکه مخکې مې چې هم وویل دا مهمه نه دی او نور فکتورونه په تخمې کې باید وګورئ اوس په کابل کې خو ډېر پیشرفته معاینات اوس راغلي دي چې یعنی ډیر دغه منی په جزئیاتو باندې معاینه کوي زه نه پوهیږم چې په ننګرهار کې دا معاینات شته که نشته خو په کابل کې ډیر پیشرفته معاینات دي چې لکه ډیر وړه مشکل هم چې په منی کې وي هغه مشکل پیدا کوي او د هر مشکل تداوي علایده خپل ځان ته ځانګړی تداوي لري یعنی ضروري نه ده چې موږ ووایو چې تخم کم نه یا زیات ده په هغې کې نور مشکلات هم باید ولټول شي چې څه مشکلات دي بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب برادر ما آصف پښتون از ولایت فاریاب روی خط هستن بله سلام علیکم
بله لیوال خوري تاسو سلامونه وړاندې کوم او تاسو درنې مېلمنه ډاکټر صاحب
سلام علیکم پښتون یم زلزان
پښتون صاحب خوش آمدین بفرمایئ مشکل تنه بگوین
مشکل می دوی د لادی پیسه دغه د لادی پیسه په پښتون در سکول تاسو له تاسو جواب راکی اوله پښتون خو نه دار چې یو شزه تر څومره سیم په پوری تر څومره سیم په پوری اولاد کولای شي یعنی معنا چې سیم دې څونه ته ورسیږي دا د اولاد لویږي او دوه پښتون نه دار چې دا شزه چې په کوچني سیم کې ودیږي دغه هم پر د اولادې باندې اثر اچوي چې کنه شي اچوي او دوه پښتون نه دار چې دا باندې شزه چې غواړي چې د اولادو سره جلوګیری وکړي د پېشکاری کې د پېشکاری څومره موزیک تمامیږي څومره معاشري تمامیږي یا د پېشکاری څومره شزه د اولاد اچي مطلب
من نه زه تاسو سره خبرې کوم محترم پښتون صاحب د جوزجان څخه تاسو ویلي دي چې ښځه د هغه عمر چې ډېر په لوین باندې په کوم سنه پورې تر کوم سنه پورې اولاد راوړلی شي او په وړکتوب کې تر کوم سنه پورې کولی شي چې اولاد راوړي په ساده ډول که ووایم چې هغه انجونې او ښځې چې همدغه چې جامه یې شروع کېږي تر څو چې جامه یې وچیږي تر همدې سنه پورې ماشوم راوړلی شي که چیرته په یوه انجلۍ کیدای شي چې یعنی د دیارلسو کلنیو نه جامه پې باندې راشي د همدغه سن نه کولی شي چې ماشوم راوړي خو دغه انجلۍ قانوني سن ته نه ده رسېدلی ټول وجود یې پخېدو ته نه ده رسېدلی واده ته برابره نه ده خو که په زور وکړو اولاد راوړلی شي خو بیا هغه بیا نور مشکلات پیدا کوي خو ښه سن هغه کمترین سن چې اولاد ته برابر ده هغه ښه ده چې د اتلسو نه پورته وي او راځو دې ته چې د ښځې سن چې زوړ وي یا لوی وي هغه تر کوم سنه پورې ماشوم راوړلی شي نو د پنځه دېرش نه که پورته شي بیا هم پرابلمونه پیدا کوي مشکلات پیدا کوي نو خطره سن دا ده چې د اتلسو نه تر پنځه دېرشو کلونو پورې دوی ماشوم راوړي هغه ماشومان صحتمند وي ولادت یې ښه وي یعنی یو کیدای شي چې ذهین ماشوم راوړي ښه ماشوم راوړي چې د سن د اتلسو نه کته وي د پنځه دېرشو نه پورته وي نو دوی کې بیا مختلف ناروغۍ پیدا کېږي هم په ماشوم کې مختلف ناروغۍ منځته راتلی شي هم په مور کې مشکلات پیدا کېدای شي نو خطره ده چې د دغه سن په منځ کې ماشومان راوړي او راغلو په دې باندې چې د وقفې لپاره د ماشوم د بندېدو لپاره چې ګولۍ استعمالیږي یا پچکاری استعمالیږي دغه باره کې باید ووایم چې ټولو نه هر یو چې په ښځه پې باندې رضایت لري هغه میتود باید استفاده وکړي راځو په دې کې چې کانډم یا پوخ نه استفاده کولی شي ګولۍ نه استفاده کولی شي پچکاری نه یا تار نه یا لوپ نه هم استفاده کولی شي او که چیرته ماشومانان پوره وي او ښځه او مېړه هیڅ نه غواړي چې ماشوم راوړي نو کولی شي چې هم ښځه خپل نلکه وګنډي یا که ښځه نلکه نه ګنډي نو نارینه ته هم کولی شي چې نلکه خپل وګنډي نو د عمر لپاره بیا دوی ماشوم نشي راوړلی خو که دوی تصمیم لري چې نور ماشومان راوړي فامیل لا پوره نه ده نو کولی شي چې د ګولو نه استفاده وکړي د دې لپاره چې که ګولۍ پې باندې بدې پرېوځي نو کولی شي چې ګولۍ قطع کړي یا کولای شي چې لوپ د ځان ته واچوي دا بهترین وسیله ده چې کله یې ماشوم ته هوا کېږي نو دا لوپ دې وباسي بهترین طریقه ده هماغه وخت کولای شي چې اولاد راوړي نو پچکاری هم کولای شي خو کله کله هغه که خونریزي پیدا کوي نو بیا لږ نوره تداوی غواړي خطر دا ده چې د ګولیو نه استفاده وکړي د لوپ نه استفاده وکړي یا خاوندان د دوی سره همکاران وي نو تنه خو ښځه ملامته نه ده بیچارهګۍ چې پچکاری به م لګوي ګولۍ به م استعمالوي نلونه به م دا تړي خو نارینه د م لږ ځان ته زحمت ورکړي کولی شي چې د حمل په جلوګیری کې دوی هم سهم واخلي
سلامت باشین ډاکتر صاحب برادر ما فرهاد از کاپیسا روی خط هستن بله سلام علیکم
سلام
علیکم فرهاد جان خوش آمدین به برنامه بفرمایید میشه برادر صدای من اگه مشنوین یکم جایتان تغییر بدین با صحبت کنین چون صدایتان درست نمیه
اینا میگن مشکل من در تلفن گفتن نمیتونم ما بسنم
خب درست است تماس شان فکر میکنم قطع شد یک تماس دیگه داریم میشنویم که اینا چی گفتنی دارن بله بله تماس از اینام قطع شد. دکتر سیم میشه روی عوامل مبتلا شدن به فیستولای ولادی صحبت کنید؟ چرا یک خانم به این مشکل دچار میشه؟
باید بگویم که همون رقم که پیشتر گفتیم که فیستول خو یک چیز غیر نرمال است. حتما یک چیز غیر نرمال به وجود میایه که این سبب به وجود آمدن این سوراخ غیر نرمال میشه. از جمله زیادتر در مملکت ما باید بگویم که فیستولای ولادی از سبب ولادت های طولانی به وجود میایه. فرزن یک خانم است در یک منطقه دوردست دردای ولادت شروع میشه. ای بیچاره را در خانه درد میتنه هرچی بیچاره چیغ میزنه میگن که تو سست هستی در درد، تو طاقت نداری. در حال که او بیچاره دیگه استخوانای ایجانش یا استخوانای اوصلش پیش از و نمیتنه او بیچاره که ولادت کنه. در این وقت سر طفل اقدر پایان میایه که رای مثانه را بند میکنه که این ادرار خود تخلیه کنه. ادرار در مثانه جمع میشه تا که دیگه گنجایش خود از دست میده، مثل که یک بقانه را از او پر کنیم دیگه چی میشه آخر میکفه. ایناله اینمی قسمت مثانه که زیر فشاره، هم ادرار از یک طرف سرش پر شد، از یک طرف هم درد اولاد است، سر طفل پایان تیله کده میره. فکر کنین که ایدیوال مثانه امو قسمتش نازک شده میره. بالاخره چی میشه؟ خون سرش قطع میشه. خون که سرش قطع شد بر یک جایی که بر یک زمینی که او نرسه چی میشه؟ خشک میشه. بر مثانه بر دیوالش که خون نرسه از بین میره، همو اوجراتش میمره. وقتی که مرد اونموجه سوراخ پیدا میشه. پیش شنونده سوال خود باشه که این مثانه همیشه ادرار داره، این خون از کجا کرد؟ هر جای بر انجام وظیفه خود به رگای خون ضرورت داره. خون در اوج باید جریان کنه که یک جای کار میکنه، یک جای وظیفه خود انجام میده. صحیح است که وظیفه مثانه اونمو جمع کردن ادرار و بیرون کشیدن ادرار است، اما دیوالش خون داره. وقتی که ارواش قطع میشه، خونش قطع میشه، اونموس که اوجراتش یا دیوالش سوراخ میشه و لیکاج ادرار یا سرکدن ادرار از طریق کانال ولادی خلاص که ادرار بدون اراده مبرای. ایناله یک خانمه که از سبب ولادت های انسدادی یا بندش در ولادتش موجود می باشه، 24 ساعت بعد دستی کده می فهمه که من فیستول دارم یا سوراخ غیر نرمال در وجودش پیدا شده. اما یک خانمه که از اسباب دیگه در وجودش فیستول یا سوراخ غیر نرمال پیدا میشه که او اسباب باید بگویم که چی است. اول خواه گفتم که فیستولای ولادی از سبب ولادت های طولانی به وجود میاد، از سبب عملیات های مثلا رحم کشیدن، یا در وقت عملیات که طفل دکتر میکشه یا یک تومور دکتر میکشه از پیشش به غلطی
میمونه
چی میشه؟ سوراخ میشه، مثانه سوراخ میشه، یا نلکه که از گرده ادرار میاره به مثانه او سوراخ میشه، یا نلکه که از مثانه ادرار میکشه به بیرون او سوراخ میشه. یک قسمت از پیش دکتر یک خرابی میشه، خدای نخواسته در جریان عملیات به وجود میه. یا یگان خانم ها هستن سرطان های حوصله می داشته باشن، در هر قسمت حوصلهش که سرطان باشه بازور مجبور است که دکتر برای شعا بده. خود اینمی شعا هم یک تاثیر تخریب کننده می داشته باشه، بعض اوقات که مقدار زیاد میشه، یا اینمی تومور بسیار خراب و عمیق می باشه که وقت عملیات او وقتی که او را میکشن از خود یک سراخ باقی میماند. ای دکتر ملامت نیست دیگه. در اثر اشعه امکان داره که فیستول به وجود بیه. بله فیستول به وجود میه. این حاله گپ ماسرازی بود که فیستول چی وقت شخص میفهمه که من فیستول دارم. بله. اگر یک خانم ولادت میکنه و فیستول برش پیدا میشه، دستی در 24 ساعت های نمیفهمه که فیستول داره، ادرارش غیر ارادی روان میباشه. اما یک خانمه که از سبب سرطان شعاع میده، باز از سبب شعاع برش فیستول پیدا میشه، او امکان داره که در ظرف 30 روز الا 30 سال او فیستول پیدا کنه. بسیار طولانی است که این بیچاره او تومور و سرطان و شعاع بیخیادش هم رفته میباشه که در او وقت فیستول پیدا میکنه. اینی بود عواملش.
دکتر صاحب اگر بسیار مختصر در مورد ازی بگین که چی گونه تداوی میشه، تداوی طولانی مدت داره یا کوتاه مدت؟
تداوی های فیستولا نظر به ای که در کجا است، بالا است، پایان است، نظر به ای که بین کدام عضو است، بین مثانه و قنات ولادی است، بین نلکه ها و قنات ولادی است، بین مقعد و قنات ولادی است، نظر به ای که سایزش چقدر است، سوراخ کلان است، خرد است، چی رقم است، نظر به این فرق میکنه. تداوی های فیستولا همیشه جراحی است توسط عملیات های بسیار ظریف و بسیار نازک جراحی باید ترمیم شود و دیر ماندن مریض در شفاخانه هم است که مریض ها را اکثرا بی حوصله میکنه و چانس از این که عملیات نتیجه میده و نمیده هم،
یعنی حتما نتیجه میده،
اگه که بازم برتون میگم که
نظر به اندازش،
نظر به ای که در کدام موقعیت است، نظر به ای که قطرش چقدر است، نظر به ای که عملیات چه قسم صورت گرفته و نظر به ای که مراقبت بعد از عملیات از این خانم چقدر است و نظر به ای که این خانم چقدر مایات میگیره و چقدر او میخوره، برازی که هر قدر که این خانم او استفاده میکنه اونم قدر این قنات ششته میشه دیگه، ششته میشه و ششته میشه، میکروبا رو نمیمونه که مداخله کنه، اگه این خانم او هم نمیخوره و اوج هم سوراخ است و دیگه میکروبا هم خوشحالی که در مداخله میکنن، معلومدار که اوج جور نمیشه و نظر به ایست که مقاومت مریض چقدر بلند است یا پایان است، اگه یک مریض خوب قوی